radio.
السلام علیکم د سحر وبچیدی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د قوس 12 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشت له درېمې سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره پلانونه جوړ شوي دي چې په عملي کېدو سره به یې لویې لارې خوندي شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. د دې او نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خپرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. او د سعودي عربستان ولیعهد په ارجنټاین کې د جی شل تر شرمصري دي وروسته ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دوی دا ناسته یو موقع برابروي څو ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2023 کال د افغان پوس مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې په شته ننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوي مشري وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په دریسوف کې پرون د سکرو د ډبرو د لاریو شپېته چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځان سره بیولي چې بې شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمایي موټر چلوونکي له طالبانو سره دي.
فعلاً 60 نفر دریور در قضیه مقصود ولسوالی در اسیف پوین نزد طالبان گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماشین سویل ها متنفذین محل در قسمت جایی از دار هم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبه پورس هم طالبانو د سرپل بلخ له لوی لارې 15 له ځان سره بیولیو چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د تأمین لپاره جدي کار کوي او هر چیرته چې وسلوال مخالفان مزاحمت جوړوي پر ضد به ځانګړي عملیات وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه کوي چې وار له مخې خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستانه په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبې په ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. د افغانستان لپاره د یکشنبې په لوبه کې حسن علي جعفري، فرزاد محمدي، مرتضی حیدري، داود یوسفي او حمید حسیني ګولونه وهل. د فوټسال د لوبې د 2019 سم کال د اسیا جام لپاره د غوروي د ټیمونو د وټلو په خاطر د ازبکستان په قربتوب پیلېږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر شرمصري دي وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د پرون له موریتانیا الجزایر ته لاړ. د سعودي عربستان ولیعهد چې جی شل شرمصري ځکه تر ګډون مخکې خپل اوږد سفر پیل کړو، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دغه هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړې. په استنبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشقجي تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شوی او په خاطر نړیوالو پر سعودي عربستان سخته غوسه کړې ده. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دغه هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. د خپرو شویو رپورټونو پر اساس د برتانیا دفاع وزیر وروسته له هغې دا خبره کړې چې د روسیې د یو دلوي تولتي تلویزیون کارکوونکی تیمور شرایف د برکشایر په ښار کې د برتانیا و اویا پوځي فرقې له څنګه رپورټ ورکوه. د برتانیا دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنګونو سره سر او کار لري. تیمور شرایف دا ادارت کړی چې ګواکې هڅه کړی ده چې د سیمې ته ننوځي. او د فرانسې ولسمشر د یکشنبه په ورځ د کابینې له لوړو غړو سره د پاریس د وروستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جی شل سرمشریزي تر بیرته رسنېدو وروسته راسن له صدراعظم ادوار فیلپ د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د وړمې ورځې په مظاهرو خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې له صدراعظم وغوښتل شول چې د مظاهرچیانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې پای ته ورسیږي. د حکومت له لورې مظاهرچیانو سره د خبرو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې سبا ته د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خپله دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. او دا هم اوري چې د نجونو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤول وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي.
اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و به AFC تسلیم شده. اگر سارنولی افغانستان واقعا اگر بخواید که تحقیق کنه بدن به سارنولی افغانستان هم داده میشه.
د نور راپورونو سربیره د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه اورئ.
یو بار پاک یو جوړه په بیا تیار په اخلو سل به خرڅو یو نیم سنه خرڅم دا خرڅ مرز ټول د کور ارس پوره کړو.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام 7.5 صفه په ټول افغانستان او ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي. دا خبره دفاع د وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وکړه. هغه په ناامنو لارو د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو ډاډ هم ورکړ، خو تازه پرون یک شنبه وسلوالو مخالفانو له سمنګانه مزار شریف ته پر لویه لاره د بروډونکو موټرو شپېته چلوونکي له ځانه سره بیولی دي. سیفی الله ستنگزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د بارودونکو موټر شپېته چلوونکي وسلوالو مخالفینو له ځان سره یوړل.
یو لاغه موضوعاتونه چې د ملي دفاع وزارت پاغه کار کوي پاغه باندې ډیر زیات فوکس کوي هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو ولته سمنګانو کې دغه پیښه تازه شوې ده. ولې د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قلوردو قومندان چا یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شي.
د سمنګان ولایت چارواکي چیرته چې د سړی تښتونې وروستۍ پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک را خوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 160 تنه تښتولي وو، وروستۍ شپېته کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشي شوي، خو شپېته کسه خپله موټر چلوونکي اوس د درې صوف پایین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم را خوشي شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لویه لار نه، بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لویو لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت ناوخته په موټرو ډزې کېږي. د تېرو چهارشنبې په ورځ د بلخ کشندې ولسوالۍ نه سرپل ته په لار له یو بس موټره 15 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ وویل له 15 کسانو یوازې 3 پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشې کړي، خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي راخوشې شوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت ناوخته امنیتي ستونزې رامنځته شي. مهمې لویې لارې باید امنیتي سروې شي، د همدې سروې له مخې قوت ورته تعبیه شي او له امنیتي قدرته داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوستې او سنګرونه ولرو او هم په خپله د سړک په سر منظمې ګزمې وکړو. نو له دې ټولو تدابیرو وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په ګڼو لویو لارو بریدونه کړي او ان په څو ورځو مهمې لارې بندې پاتې دي. یو بیلګه یې سږکال د غزنی په ښار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لویې لارې تړل و. د امریکا د بهرنی پالیسۍ یو څیړندوی مرکز فارن افیرز تیرو جمعه لیکلي و طالبان په ځینو لویو لارو برلاسي دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او له ټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 250 باندې یا پوره یا هم نسبي واک چلوي.
د سفیولا ستانگزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پر شپږ ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه له بروکسل رپورټ لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د جولای په میاشت کې د ناټو له سرمشري زراحي سي دا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړی غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ ترسره شي او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران به له افغانستان سره د ناټو ژمنې نوې کړي.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. وزیران به په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې، خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14,000 بهرني پوځیان د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
و امریدل چې ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته او بل سبا د افغانستان پړه په بروکسل کې خبري او بحثونه وکړي. ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. له سالی محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ملټری ټایمز خبرونې د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ونیستل سي. جیم ماتیس د شنبې په ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل، موږ به د یو څلوېښتو نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنګي ائتلاف تشکیل کړی او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټری ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي، طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونې په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټری ټایمز لیکي، دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شپاړو سوزرو ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ټروریزم ضد رول ورترغاړې دی. په خبرونې کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1300 ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي، د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د وروستیو اداو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالران په جنسي لحاظ ځورول شوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څېړل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامه کې دغه اداګانې رد کړې او ویلي دي چې دوی ته دغه سچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
د افغان جنو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤوله یا مدیره وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته وسپاري. خالده پوپلزی دا کوي چې یو شمېر روزونکو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي په جنسي ډول ځورولي دي. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه دعوې ردوي، وایي داوې د لوبو پر مهال د لوبغاړو د اسلامي حجاب د مخالف لوبغاړو لخوا مطرح کیږي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ د هغو سرګندونو وروسته چې ویلي دي، د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې ادعاګانې سیړي. د دغه هیواد د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤول مدیر او لوبغاړی خالده پوپلزی وایي، دا یو شمېر نور لوبغاړي چمتو دي چې په دې اړه اسناد او شواهد له لوی سرنوالۍ سره شریک کړي. پوپلزی د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر روزونکي او د دغه فدراسیون رئیس د نجونو لوبغاړو په ځورونې تورن کړل. نوموړی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د خپلو ادعاګانو په اړه عکسونه او فلمونه لري چې مخکې تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره شریک کړي دي.
دوی وویل کوم ادعاګانې چې مو په دې اړه د ځینو روزونکو او د فوټبال د فدراسیون د رئیس په اړه مطرح کړي، په اړه یې اسناد او شواهد لرو. دا اسناد او شواهد مو فیفا ته سپارلي. که د افغانستان څارنوالۍ په رښتیا سره غواړي تحقیق وکړي، هغو ته به یې هم وسپارو. د افغانستان د نجونو د فوټبال دغه پخوانی غړی له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې څه موده وړاندې د اردن په تمریناتي کمپ کې کله چې یوه ښځه لوبغاړی ټپي شوې وه، یو روزونکی کوټې ته ورغلی او ځورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ د افغانستان د نجونو د ملي لوبډلې د مهمو غړو په حواله په دې اړه راپور ورکړی او لیکلی دی چې د فوټبال په برخه کې یو شمېر ښځینه افغان لوبغاړي په افغانستان کې دننه په فوټبال فدراسیون او دغه شان د اردن په تمریناتي کمپ کې جنسي ځورول شوي دي. مخکې تر دې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون یوه ویاند ویلي چې د دوی د پالیسۍ له مخې دا ډول کړنې په هیڅ ډول د زغم وړ نه دي. دغه ویاند په هغه وینا کې چې په برېښنالیک کې استولې ویلي چې قضیې ته به داسې رسېدنه وشي چې قربانیان یې زیان ونه ویني. خو د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم برحاله لوبغاړي د فوټبال د ښځینه لوبغاړو سره د جنسي ځورونې ادعاګانې ردوي. له دې ډلې لیلا ارمغان وایي چې د خالدې پوپلزی په ګډون ادعا کوونکي د خپلو ادعاو په اړه اسناد نه لري. اغلی ارمغان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي به د خالدې پوپلزی پر وړاندې د حیثیت د اعادې دعوه وکړي.
اردن حضور داشتیم ولی اصلا
اتفاق دی وبل. زه د اردن په تمریناتی کمپ کې موجود وم. خدامې نه دی لیدلی چې کومې لوبغاړې سره د ناسم چلند شوی وي. که خالده ادعا کوي باید ثبوت یې کړي. خالده ویلي چې د یوې نجلۍ پښه ژوبل شوې وه. اصلا داسې نه دی شوي. هیڅ یوه نجلۍ نه وه ژوبل شوې. په لوبه کې چې نوې لوبېدلي نو ولې ټپي شوې؟ نوموړی د فیفا او د افغان حکومت لخوا د دغه ادعاو د سیړلو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې په دې اړه دې هر اړخیزې څېړنې وشي. په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو د یاد فدراسیون د خپرونو د برخې مسؤول شفیع شاداب د دې تر څنګ چې دغه ادعا ردوي وایي چې دا ادعاوې هغه مهال وشوې چې دوه اونۍ مخکې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وغوښتل د ښځینه لوبغاړو سره د اسلامي حجاب د مراعاتولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
دو اونۍ مخکې دوی باید یو تفاهم لیک لاسلیک کړی وای چې له مخې باید افغانستان کې دننه او بهر د لوبو او تمرینونو پر مهال اسلامي حجاب مراعات شي. یو شمېر دغه تفاهم لیک لاسلیک نه کړ او بیا یې دا بې بنسټه ادعاوې مطرح کړي.
خو خالده پوپلزی د فوټبال د فدراسیون دا ادعا ردوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سرنوالۍ ته لارښوونه کړې چې دغه ادعا وڅېړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل.
بر اساس هدایت رئیس جمهور لوی سرنوالۍ
د ولسمشر د لارښوونې له مخې لوی سرنوالۍ خپل کار پرون پیل کړ. هغوی هم اعلامیه ورکړې ده او د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي. هغه اقدام چې د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو او قانون سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي. هر څوک چې په هره کچه وي ورسره به قانوني چلند وشي.
بلخوا د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د دغو ادعاګانو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د نوموړي په خبره که جرمي عمل ترسره شوی وي عاملین به محکمې ته راکړل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا دفاع وزیر گوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دې هېواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. ویلمسن دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکوونکي په دې وروستیو کې د برتانیا یو ډېر مهم پوځي مرکز ته نږدې لیدل شوی دی. په دې اړه سفیر استانګزی راپور لري.
د خبرو شوی ریپورتونو په اساس د بریتانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن وروسته له هغه خبرداري ورکړی چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکونکي تیمور سراجیف د برکشایر په ښار کې د بریتانیا او ویایمي پوځي فرقې له څنګه ریپورت ورکاوه. دا هغه سیمه ده چې شاوخوا یې اغزن سیمونه لګېدلې او د خلکو ورتګ منع دی. تیمور سراجیف دا ادعا رد کړې چې ګواکې هڅه یې کړې د سیمې ته ننوځي. د بریتانیا دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنګونو سره سره کار لري. په بریتانیا کې دا خبره داسې وخت راپورته شوې چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې اړیکې وار له مخه په بیلابیلو دلایلو چندانې ښې نه دي. په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو او په ځینو اروپایي انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې، پراخې سایبري حملې او په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا مسمومول هغه مسایل دي چې په خاطر یې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې سړې شوې دي. د بریتانیا په برکشایر کې د وابیایمې پوځي فرقې شاوخوا امنیتي کمرې ښیي چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون د لبنان د بیرو مشر تیمور سراجیف د نومبر په 1 څو واره هڅه وکړه چې دې پوځي فرقې ته ننوځي. سراجیف همداراز له یو کمرمین سره چې له موټر عکسونه اخیستل په اشاره خبرې کړي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دغه هیواد استخباراتي مشرانو په دې اړه څېړنې پیل کړي او هم یې د بریتانیا د ټولو پوځي سیمو قمندانانو ته ګواښ کړی چې بیداره دي اوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له قوله ویل شوی چې موږ خپل امنیتي اډې او نظامی پرسونل ته جدي پام کوو او کچیرته خلک په دې سیمو کې مشکوک فعالیتونه وګوري باید راپور چارواکو ته ورکړي. سراجیف وروسته د روسیې آر آی ای نوستی رسنۍ ته ویلي چې د یو همکاران په یو معمولی ځای کې پر رپورټ ورکولو بوختو او کوم پوځي مرکز ته د ننوتلو هڅه نه ده کړې. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وار له مخه په اکتوبر کې د روسیا تورنه کړ چې د یو منفور دولت په توګه عمل کوي او په خپلو اعمالو به ځان منځوي کړي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو د بارنیو چر وزیران باید بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بلورس د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپې ته موټر چلون کې د طالبانو له منګولو خوشی کړي. د سمنګان په دری سوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپې ته چلون کې او د هوا شپې ته کلینران طالبانو له ځان سره وړي چې شپې ته کلینران بیرته خوشی کړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د اسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبو کې. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل طرف سر مشري دی وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. او د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له خپلو خلکو وغوښتي چې د دې هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. تاسیز منغاگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا منزنی چپا 1206 نیوی او اف ام سل اشاری پینزا پا کابل او لوی خارون که وری دلشه او که انترنت لرینو دا ازادی رادیو پر وپان ازادی رادیو دات کام هم زمان خپرانونه پا مستقیم دول او ری دلشه او او سم پا مکره دجون رنگونو تا
دجون رنگونو
نم تیرا تو ویا
نم کتاب خان نه
کتاب خانه چه کار کوي؟
دغه برپا خرڅوم.
برپا
د بازي موټر خراب دي، بازي موټر برپا نه وي ماتي، دغه سي موټر کې برپا نه وي راشوي.
د بیا په ګرم هوا کې ګټه لري څنګه؟
ګرم هوا کې دونه ګټه نه لري، زمه ګټه لري.
څومره وخت کې چې د برپا خونه تاسو خرڅوي؟
دغه ځای کې مو وطن ښکار کیږي.
وطن ښکار څه ګټه پکې شته؟ دا څنګه شي دا ته کال ایتام دا کاروبار دی؟
والا دغه سدا کنه دغه روزګار په چلیږي، نور ګټه مټه نشته.
په لاس کې خرڅه کنا کوم دکان لري؟
نم دغه په بایک کې خرڅو، لاس کې خرڅو.
ګرځي په دې سیمه
کې؟ او بم دغه سیمه کې ګرځي، دغه سره دغه سره ګرځي.
بیا تاسو کارم داسې دي چې هر موټر ته دریږي ورته وایي چې برف پاک ضرورت لري؟
او هر موټر ته وایي دغه سی
یو برف پاک په څو خرڅوي؟
یو برف پاک یو جوړه په 80 روپۍ اخلو، 100 روپۍ خرڅو، یو نیم سنه خرڅو.
د کوم ځای اخلي؟
بعضې له تورخم نه راوړو، بعضې دلته را د خپل اخلو جوړوي.
تورخم ته خپل پسې ځای کنه نور تجاران
ځي خپل پسې زما وصل یو نیم سو، 200-300 جوړې هم د سراوډو خرڅو.
بیا مصرف د کراو بدیم ډیر کیږي؟
او دغه مصرف هم هم د سپ برپا کورا شو.
بیا دغه د کور خرڅ او نور مصارف پوره کوي؟
دغه خرڅ مرس ټول د کور خرڅ پوره کوي.
سار څو بجه راځي دلتم کار
سار او سکار راځي باران نه هو بجه وخت راځو او که سکار نه بیا لګ زره نه وخت کیږي سار مندسه
بهتر مخامه کار کوي
او تر مخامه کار کو
یو سیمه کې تاسو ګرځي کنه بلا بل سیمو کې ګرځي
ہم دغه سیمه کې ګرځول هغه بر هغه چرای نه چرای شي دغه سره پورې دغه سره پورې دغه مستریانو دکانو شاته خوا خوا دی خوا دی ګرځون دغه ځای کې
په کور کې بل څه کم کار کوي کنه تاسو یوازې کار کوي
کور کې خو بل څه کار کوي هغه لمانه بیل دی ورونه مې دی هغه لمانه بیل دی ځان ته ایمه
تاسو په کور کې څو نفر دی چې ته نفقه برابرې
د ما په کور کې بنځو ما ماشومان دي او دوه مونږ خپلې
آزادی راڈیو آزادی راڈیو پا اف ایم سل اشاریہ پنځه سپا پا کابل او دا افغانستان پټولو لوی خارون کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو د دوهم سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار